شپک بجی دی درنو اوریدونکو السلام علیکم ز فریده هوټ سیفی لخپلو همکارانو سره تاسو ته د ازادۍ رادیو په نننۍ لمړنۍ مخمنۍ خبری مجلې کې خراغ لاستویم اوری چې په کندهار کې پر نړیوالو دفترونو د مخالفینو نننۍ حمله پای ته ورسېدی. ایسف شرواکی وایي اوس په افغانستان کې د ډیرو نامنیو مسؤلیت په پا پاکستان کې د کوټې د شورا په غاړه دی. افغان ولسمشر ترکیې ته لاړو او سبا ته به د افغانستان، ترکیې او پاکستان په درې اړخیزې غونډې کې ګډون کوي. د قرغزستان پخوانی صدر اعظم ادعا کوي چې د جمهوري ریاست انتخاباتې ګټلي دي. په دې اړه مفصل راپورونه لرو، خو تر هغې د مخه خبرونه فرشته جلال زئیر اوري.
جمهور رئیس حامد کرزی نن ترکیه ته ولاړ. د کډوالو چارو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په کندهار کې د درې تنه مامورین وژل شوي دي. او الماس بیک اتمبایوف نن د قرغزستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. جمهور رئیس حامد کرزی نن ترکیه ته تللی او سبا به د پاکستان او ترکیه د جمهور رئیسانو سره په ځانګړي درې اړخیزه غونډه کې وګوري. ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی د چهارشنبې په ورځ د استانبول په نړیوال کنفرانس کې برخه واخلي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنري ویلي په کندهار کې په نننۍ حمله کې د دوی درې تنه کارکوونکي وژل شوي دي. د ادارې ویلي دوه تنه مامورین یې زخمیان دي. نن سهار په کندهار ښار کې د وسلوالو په حمله کې ملکي خلک او پولیس وژل شوي دي. په وژل شویو کې یو د کندهار د شپږمې حوزې مشر و. د کندهار ښار یو اوسیدونکی چې د حملې عیني شاهد دی وایي
سڑک باندې زموږ کور دی. دا تقریبا سهار شپږ بجې په بالا شپږ بجې داس وخت و. یو ډېره زوروره چاودنه وسوله.
د کندهار د پولیسو مشر عبدالرزاق خبري رسنیو ته وویل یو انتحار کوونکی او درې وسلوال هم خپله په حمله کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی. د ناتو تر مشرۍ لاندې نړیوال سوله ساتي ځواکونه له پاکستان سره د افغانستان د سرحدي سیمو د امنیت په اړه جدي اندېښنه څرګندوي. د ناتو د ځواکونو ویاند کریستین جاکبسن نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د بې امنیتۍ سرچینه تر ډېره حده په پاکستان کې میشتي وسلوالي دلیل دي.
The Quetta Shura is overall responsibility.
د وای د کوټي شورا تر ډېره حده د تشدد زیاتېدو مسؤلیت لري. ټاکل شوی چې نړیوال ځواکونه د 2014 کال تر پایه د افغانستان د ننه د امنیت ټینګولو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپاري. په بدخشان کې د واورې ورښتونو د دې ولایت له مرکز سره د نږدې ولسوالیو لارې د تګ راتګ لپاره بندې کړې دي. د بدخشان د والي ویان معروف راسخ ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو ورښتونو له امله په شیوه سیمه کې 4000 څاروي هم بند پاتې دي. خلک وایي چې خوراکي مواد کم دي او هوا سړه ده. الماس بیگ اتمبایوف نن د قرغزستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. اتمبایوف نن خبریالانو ته وویل چې د خبرو او مذاکرو له لارې به د ستونزو د حل هڅه کوي. دوی زه غواړم له دې وروسته موږ هم د اروپایانو په څیر په ډیالوګ او مذاکرو عادت شو. موږ باید خپلې ټولې مسالې په سوله او د مذاکرو له لارې حل کړو. په دې توګه به انقلابونه نه کېږي او آرام او سوله ییز هیواد به ولرو. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن اعلان وکړ چې تقریبا ټولې رایې شمیرل سوي او الماس بیگ اتمبایوف لږ تر لږه 3.5% رای ګټلې دي. اتمبایوف د قرغزستان پخوانی صدر اعظم دی او په پرونیو انتخاباتو کې د ګډون په خاطر له دې مقام څخه استعفا کړې وه. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن ترابلس ته ورسېد. ټاکل شوی نن په لیبیا کې د ناتو پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسېږي. دغه ماموریت څه باندې اووه میاشتې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړلیک پر اساس پیل شوی و چې د معمر القدافي د رژیم په ړنګېدو کې یې کلیدي رول درلود. د ازادي راډیو څخه خبرونه اوري. د لیبیا موقت صدر اعظم محمود جبرائیل په دغه هیواد کې د کیمیایي وسلو د موجودیت تایید کړی او وایي چې د رواني اونۍ په پای کې به بهرني مفتشین دغه هیواد ته ورسي. محمود جبرائیل د نورو جزئیاتو له څرګندولو پرته ویلي چې لیبیا د دغو وسلو د ساتلو لپاره علاقمندي نه لري. ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو د یوه پریکړه لیک طرحه چې روسیه جوړه کړې ده روانه اونۍ راګیري ورباندې وسي. دغه پریکړه لیک د لیبیا له چارواکو غوښتنه کوي چې له نړیوالو څارونکو سره په هماهنګۍ کې د کیمیاوي وسلو دغه ذخیرې له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو د سازمان د تعلیمي، ساینسي او کلتوري چارو ادارې یونسکو نن فلسطین ته بشپړ غړیتوب ورکړ. دغه حرکت به د ملګرو ملتو په سازمان کې د غړیتوب لپاره د فلسطین د هڅو ملاتړ وکړي. د یونسکو د 16 عمومي غونډې مشرې کاتلین بوګایای او په دې سازمان کې د هنګري استازي نن په پاریس کې د فلسطین د غړیتوب اعلان وکړ.
لیډیز اینڈ جنټلمن، The General Conference has thus voted to adopt the draft.
دا وای میرمنو او شغلو د رايو پر اساس د پریکړه وسوچي د پریکړې طرحه ومنل سي او فلسطین د یونسکو غړی وپیژندل سي. د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا او جرمني په دغه اداره کې د فلسطین د غړیتوب خلاف رای ورکړې وه. په اروپا کې د مالی ثبات د تضمین د 340 میلیارد ډالرو پلان مشر کلاوس ریکلینګ وایي جاپاني چارواکو ډاډ ورکړی چې د دوی لخوا د خپرېدونکو مالی سندونو اخیستلو ته دوام ورکوي. کلاوس ریکلینګ نن په نړیوالو چارو کې د جاپان د مالیې د وزارت له مرستیال سره تر لیدو وروسته دغه څرګندونې کړې دي. د اروپایي هیات دغه مشر پرون په چین کې و. پیکینګ چې د نړۍ په سطحه د بهرنیو اسعارو تر ټولو لویه زیرمه لري په دې برخه کې له احتیاط څخه ډک دریځ خپل کړی دی. د کرواتیا جمهور رئیس ایوو یوزوفوویچ نن اعلان وکړ چې نوی پارلمان انتخابات به په دسمبر کې ترسره سي. د کرواتیا پارلمان تیرونی لغوه سو او وروستۍ نظر پوښتنې څرګندوي چې د مخالف لوري پلویانو د انتخاباتو د ګټلو لپاره ښه تیاری نیولی دی. داسې ویل کېږي چې اپوزیسیون په اداري فساد کې لاس لري. او وروستۍ خبر دا چې نن د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د نویو زیږیدونکو ماشومانو لپاره ځانګړي مراسم نیول سوي وو. ویل کېږي چې له دې سره به نن ورځ د نړۍ د نفوسو شمېر 5 میلیاردو تنو ته ورسېږي. په فلپین کې نن د یوې کوچنۍ نجلۍ له زیږیدو سره په دغه هیواد کې د اول کوچنۍ د زیږیدو دقیقه نیټه وټاکل سوه او د نورې نړۍ په هیوادونو کې په دې ارتباط خاص مراسم جوړ سوي وو. د ملګرو ملتونو سازمان هم په دې ارتباط د ماشومانو سره د مرستې د ادارو سره د کومکونو د راغونډولو ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي وو. دا و خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. روانه خبری مجله کې اوري چې په کندهار کې پر نړیوالو دفترونو د مخالفینو نننۍ حمله پای ته ورسېده. افغان ولسمشر نن ترکیه ته ورسېده او سبا ته به د افغانستان، ترکیه او پاکستان په درې اړخیزي غونډې کې ګډون وکړي. د ایساف چارواکي وایي اوس په افغانستان کې د ډیرو ناامنیو مسؤلیت په پاکستان کې د کوټې د شورا په غاړه دی. او الماس بیګ اتمبایوف نن د قرغیزستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، په کندهار کې پر دوو نړیوالو دفترونو نن له غرمې مخکې بریدونه وشو او د مسپخین شاوخوا 2 بجو باندې پای ته ورسېدل. چارواکي وایي چې په دغو بریدونو کې د برید کوونکو په ګډون 14 تنه مړه او یا هم ژوبل شوي دي. محمد صادق ریښتینی له کندهاره په همدې موضوع ریپورټ لري.
په کندهار کې پر یوې غیر دولتي موسسې په برید کې د برید کوونکو په ګډون 10 تنه ووژل سوه. دغه بریدونه چې نن سهار 6 بجې پیل او تر 2 بجو یې دوام وکړ، لومړی یوه ځان وژونکي د یوه مزدا موټر په وسیله د IRD موسسې ته نږدې د حیواني کلینیک پر ودانۍ برید وکړ. تر دې وروسته درې نور برید کوونکي ودانۍ ته ننوتل او پر یاد دفتر یې د سپکو او درنو وسلو بریدونه وکړل. دغه بریدونه چې شاوخوا اوه ساعته یې دوام وکړ، د شپږمې او زید امیر په ګډون یې 6 تنه ووژل او 3 نور یې زخمیان کړل. چارواکي وایي چې په وژل سوو کې 3 ملکیان او په زخمیانو کې یو نیپالی شامل دی. د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق تپیش په ځای کې ازادي رادیو ته وویل چې لبرید کوونکو څخه 3 مله کلاشینکوفونه، د شاجرونه او یو شمېر لاسي بمونه ترلاسه سوي دي.
شت د جرد بینه کړلی په دې کې مشکل مرتولو چې دلته نور چوکیداران یا مزدوران کارکوونکي د لیول نو پولیس دغه د پاره شغه ټوله وباسي او د نیپالیان څخه کارګر ولا چاغه هم د جزس ټول په صحیح سلامتی روغ وي او ته ټول هیڅوک نه دی کې او ګرڅوي د دشمن څلور کسه یو انټر کنده چې په مټر کې ځان ته انټر کړی درې د لید پلیس ته وجسوي دي
په ورته وخت کې یو شمیر عیني شاهدانو د پیښې په اړه ازادي رادیو ته داسې معلومات ورکړه
مانو محمد شفیق اصل وخت چیز په خونه کې ومه چې درس کښنی لور مې مو کښنیان چې مومنان چې هغه دغه بیره ول خارکی په جړه سوله بس زه غړې وم بل مې راوتم د باندې چې ګورم دا خاصه دودان د شټډم د خاصه دودان پورته سول د برید مقصد بل میده ټکان بعد لا امریکایان سوور لوغ ټکان سپر کوله
زحمت شاه ننوای د سره جمع سار وخت بس د ګراکړه ته ولاړ و اس لومبس ولې ګړې لومبا و د سینې مځکه کده بس درابس درابس بس ټکامس شروع وسول بل مو شه دې نه خوب سو ډېرس بده پس موږ درازه رښتته کړې ولاړو د کابل پای کې ودرېد
د دغه بریدونو مسولیت د دولت وسلوالو مخالفینو په غاړه اخستی طالب ویان قاری یوسف احمدی وایي چې په دغه بریدونو کې د پولیسو د افسر په ګډون یو وشکورنی او بهرنی سرتیری وشلې دي د یادونې وړ ده چې د تیرې پنجشنبه په ورځ هم په کندهار ښار کې د ولایتي بیا رغونې ډلې یا پی آر ټي پر ودانۍ ځانمرګي بریدونه وسول چې یو شمېر کسان یې مړه او زخمیان کړه
په کندهار کې مو د بیامنیو پاړه واوریدل چې د مخالفینو حمله پاړه مو واوریدل چې نن سهار وختي شاوخوا شپږ بجې پیل شوې وي او د مسبخین تر دوه بجو دوام وکړو او مرګ ژوبل ورسره و د ایسف چرواکی وایي اوس په افغانستان کې د ډیرو نامنیو مسولیت په پاکستان کې د کوټې د شورا په غاړه دی په افغانستان کې د ایسف ځواکونو ویاند نن له ازادي راډیو سره په مرکې کې ویل چې امنیتي تدابیر باید تر پخوا لا جدي شي نوموړي د جرمني اونیزې هغه راپور نه رد او هم تایید کړ چې په کې ویل شوی د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې د جرمني پوځي روزونکو د فعالیت په اړه جاسوسي کوي او خطرې دادې چې دغه حساس معلومات به د وسلوالو طالبانو لاسته ورشي د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند له کابل په دې موضوع ریپورت لري
په افغانستان کې د ایساف چرواکی وایي له پاکستان سره د دې هیواد سرحدي سیمې د امنیتي حالت په خاطر د اندېښنې وړ دي د ایساف ځواکونو ویاند کرستن جیکوبسن د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دې اړه باید اقدام وکړو او په خبره یې چې دغه شرایط باید تر څېړنې لاندې ونیسو نوموړي په افغانستان کې د ډیرو ناامنیو او تاوتریخوالي مسؤلیت په پاکستان کې د طالبانو د کوټ شورا پر غاړه واچوي
د کټ شورا از اوورال ریسپانسبلټي فور د واست اماونت اف انسرجنټ
د کوټ شورا ډیرو نامنو یو تاوتر خوالي مسؤلیت لري د قانون شبکې ویلي چې دوی د کوټه پښور اړه لري د حساب لمړی مسؤلیت د ولسی خلکو ساتنه ده موږ باید اوسېدو په ځای کې دا کار وکړو بیا جدي هڅه وکړو چې امنیت نور هم ښه شي له پاکستان سره سرحد سیمې په ځنګړې ډول سرحد امنیت لپاره د اندېښنې وړ دي موږ باید په دې اړه عمل وکړو او دا موضوع وڅېړو تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت په هغه راپور کې چې کانګرس د افغانستان د حالاتو د شوالي په خاطر لیږلی و لیکلی و له پاکستان سره پر کرښه د پروتوسیمو پرته په نور سیمو کې پرمختګونه سوي په راپور کې دا هم راغلی و چې پاکستان په خپل خاوره کې د وسلوال خوندي اډو ته ځای ورکړي او د همدې خوندي اډو موجودیت په افغانستان کې د دوی ځواکونو ته سخت ګواښ دی ښاغلی جیکوبسن د بیلټ ام زونټک جرمني اونیزې هغه راپور نه رد کړ او نه یې ومني چې ویلي و د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې د جرمني پوځي روزونکو د کار په اړه جاسوسي کړې او د خطر پیښ کړې چې دغه معلومات به د وسلوال طالبانو لاسته ورسي
I am the ISAF speaker not the UPOL speaker and not the German government
ز د ISAF ویان دیم نه د یوپول او جرمنی حکومت نو د جرمنی مجلې راپور چې د معلوماتو د ممکنه لیکېدو په اړه خبر سوې نه منم او نه هم ردوم موږ به وګورو چې څه کیږي او نور خلک دي چې په دې اړه ځواب ورکولای شي ISAF دا خبرې داس وخت کوي چې د امریکا د بهرنی چار وزیر کابل او اسلام آباد ته په خپل ورسره سفر کې پاکستان ته خبرداري ورکړی و چې په خپل خاوره کې د طرح کړو اډیله منځ یو سي هیلری کلینټن په کابل کې ول پاکستان باید د افغانستان د روان بحران د حل یو برخه وو اوسې د تر کابل ورسره په اسلام آباد کې هم د خبر تکرار کړو پاکستاني چارواکو ته یو ول چې د افغان وسلوالو طالبانو اډو د لمنځولو لپاره دي په میاشت او کلونو نه بلکې په ورځو او اونۍ کار وکړي معصوم ایوند ازادي رادیو کابل
اخوا حقانی شبکه چې امریکایي چارواکو په افغانستان کې په څو بریدونو تورنه کړې د چارواکو په وینا خای په کابل کې د تیرې شنبه په بمی حملو کې هم لاس ولري هغه برید په تیرو لسو کلونو کې د لویدیزو ځواکونو لپاره یو له خونړیو بریدونو ګڼل شوی دی د روټرز اژانس په حواله جزئیات له سالم محمد صالح څخه په دې اړه اورو
د شنبه پر ورځ په کابل کې په یو ځن وژن کې برید کې دیالس بهرانیان په داسې حال کې وژل سول چې د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان ولسمشر حمید کرزی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په ګډون د ګاونډیو هیوادونو او لویدیځو متحدانو له مهمو استازو سره په استنبول کې سره جرګه کیږي چې د سیمې پر امن خبرې وکړي. واشنگتن په دې باور دی چې د شنبه د ورځې په برید کې به حقانی شبکه لاس لري چې د امریکا په باور دغه شبکه د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه د شمالي وزیرستان په غرونو کې ډیره ده. یو غربي ډیپلومات د نوم د نشور په شرط ویل موږ داسې معلومات نه لرو چې په دې پیښه کې د حقانی شبکې مستقیم لاس لرل څرګند کړي، خو ډیر امکان لري چې حقانی شبکه به په دې برید کې لاس لري. چارواکي وایي د برید ډول او ځینې وسایل او مهمات چې په حمله کې کارول شوي په برید کې د حقانی شبکې لاس لرل ثابتولی سي. څه موده مخکې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی رویټرز اژانس ته په مرکه کې ویل چې دوی نور په پاکستان کې ډیره نه دي، بلکې په جنگي ډګر کې تر لاسته راوړنو وروسته اوس په ډیر اسانۍ سره په افغانستان کې فعالیت لري. په کابل کې د پولیسو یو عالی رتبه مقام ویل هغه چاودیدونکي مواد چې په دغه برید کې کارول شوي شایي ایراني یا پاکستاني وي. دغه چارواکي زیاته کړه که چیرې دغه پاکستاني منفجره مواد وي نو یقینا دا د حقانی شبکې کار دی، خو څېړنه روانه ده او لا پوره ډاډه نه یو. د پولیسو دغه مقام ویل مخکې به حقانی شبکې د زیاتو غیر معمولي پیښو مسؤلیت اخیست چې په حقیقت کې به دوی پکې داخل وو، خو دوی اوس ظاهرا په خپلواک ډول د پیښو مسؤلیت نه اخلي او د راتلونکو ستونزو د مخنیوي لپاره طالبانو ته وخت ورکوي چې کریډیټ واخلي. ناټو ځواکونه وایي چې دغه برید په اړه څېړنه کوي. په کابل کې د ناټو ځواکونو عمومي ویان بریج جنرال کارتسن جیکوبسن رویټرز اژانس ته وویل په هغه څه چې اوس خبر یو طالبانو د هغې حملې مسؤلیت منلی دی، خو اوس دا قضیه څېړو چې آیا په دې مسله کې حقانی شبکه هم لاس لري که څنګه. موږ به مناسب عکس العمل ښکاره کړو. د شنبه د ورځې په برید کې چې د کابل په دارالامن سیمه کې وسو ولس تنه ووژل سول چې څلور تنه یې افغانان او پاتې دیالس تنه یې امریکایان، بریتانویان او یو کاناډایي وو.
ازادي راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان ولسمشر حامد کرزی نن له کابل ترکیه ته ولاړ. ټاکل شوی ولسمشر کرزی به د سې شنبه په ورځ یعنی سبا ته د افغانستان، ترکیه او پاکستان په درې اړخیزه شپږمه غونډه کې ګډون وکړي. د ارګ ماڼۍ د معلوماتو له مخې تر هغه وروسته به افغان ولسمشر د چهار شنبه په ورځ د استانبول په سیمه ییزه غونډه کې چې څوارلس هیوادونه پکې برخه لري ګډون او خبرې وکړي. له ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې د بهرنیو، دفاع، کورنیو چارو او قانونو وزیران، د ملي امنیت سلاکار او نور چارواکي ملګری دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله لري چې د استانبول سیمه ییز کانفرنس په تسمی د هیوادونو ترمنځ د باور جوړولو لارې جوړې کړي. ټاکل شوی دا غونډه د چهارشنبه پر ورځ د سیمه ییزو هیوادونو په ګډون په ترکیه کې جوړه شي. د بهرنیو چارو وزارت د بیان مرسل فرامرز تمنا د سیمه ییز پرز لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل هیله لري چې دا غونډه به د افغانستان او سیمه د هیوادونو ترمنځ د باور جوړولو لپاره اغیزناک و اوسي.
انتظاراتی که ما در این کنفرانس داریم این هست که معضلاتی که در منطقه وجود داره
هغه ستونزې چې په سیمه کې موجود دي د سیمې د هیوادونو ترمنځ د باور جوړولو بغیر نه ورکیږي. هیله ده چې دغه ناسته به د سیمې لپاره د باور جوړولو یو مناسبه لار جوړه کړي او ترهګري، بنسټپالنه، د نشه یي توکو قاچاق او ناامني داسې ستونزې چې یوازې افغانستان نه دی ورسره مخ، بلکې سیمه ورسره مخ ده او سیمه باید د افغانستان په څنګ کې ودرېږي چې له منځه یوسو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تمه لري چې په دې غونډه کې به د ترهګري پر ضد د پاکستان نوي او عملي ژمنه ترلاسه کړي. په همدې وخت کې د سیاسي چارو افغان پوهان وایي افغان ولسمشر کرزی باید په ترکیه کې هغه څه ووایي چې پاکستان له ترهګري سره رښتیا مبارزې ته اړ سي. احمد سیدی وایي
باید افغانستان هیات کوشش وکړي چې دنیا ته وښيي چې پاکستان تر اوسه د افغانستان په امور کې مداخله کړې، تروریزم حمایه کړې، تر اوسه هم دا دوام لري. بعد پاکستان د دې اندیشنو او د دې جدو د دین داخله له راس په سر تاکید وکړي چې پاکستان باید تغییرات اقتصادي او سیاسي او نور مشکلات په پاکستان کې واضح شي. مخکې له دې چې عمومي کانفرنس ورشي، کرزی صاحب د پاکستان او ترکیه سره جلا نشست لري. دغه نشست کولی شي چې هندوستان ته نور شک او ګمان پیدا کړي چې دغه کانفرنس نتایج به مطلوب ونه وي.
ولسمشر کرزی د دوشنبه په ورځ له کابل ترکیه ته ولاړ او له نوموړي سره په دې سفر کې د بهرنیو او کورنیو چارو، دفاع او قانون وزیران او د ملي امنیت سلاکار او نور چارواکي ملګری دي. د استنبول سیمهیزه غونډه د سیمې د څوارلس هیوادونو د استازو په ګډون جوړیږي. د ارګماڼۍ د معلوماتو له مخې ولسمشر کرزی په دې غونډې تر څنګ د ترکیې د ولسمشر عبدالله ګل او د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلر کلینټن سره وویني. افغان چارواکو تر دې مخکې هم په وار وار هیله ښولې چې په دې غونډه کې به د سیمې له هیوادونو سره پر عملي ژمنو د همکارۍ پر غښتلتیا او د امنیت په برخه کې پرمختګونه وسي. افغان چارواکي غواړي چې په دې غونډه کې ګډون کوونکي هیوادونه د سیمې او په ځانګړي ډول افغانستان د امن او سولې لپاره په رښتینې ډول همکاري وکړي. تمه کېږي چې په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ یو سند هم لاسلیک شي.
معصوم میوند وو. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د استنبول غونډې ته لنډ وخت پاتې دی، د امریکا متحده ایالات به پاکستان ته په زغرده ووایي چې په افغانستان کې د هغو سخت دریځو وسلوالو له ملاتړه لاس واخلي چې په دې هیواد کې بریدونو ته زور ورکړی دی. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس رپورټ خپور کړی دی چې لنډیزې نوریاس نوري راوړي.
د امریکا متحده ایالات به د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان په اړه په کنفرانس کې چې د پاکستان په شمول د سیمې مهم لوبغاړي راټولېږي، پاکستان ته د افغانستان د بې ثباته کولو د هلو ځلو په خاطر د هیواد ته خبرداری ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کهر به د شلو هیوادونو له لوړ رتبه ډیپلوماتانو او د مرستندوی مسؤل استازو سره په دې کنفرانس کې چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو لس کاله وروسته په دې هیواد کې د امن او ثبات ټینګېدو په هدف جوړیږي برخه واخلي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د استنبول د کنفرانس هدف دا دی چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي په اړه یوه طرحه وړاندې شي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی او له پلان سره سم دغه بهیر به د 2014 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي سلجوق اونال ویل د کنفرانس ګډون کوونکي به په جنوبي آسیا کې د همکارۍ د زیاتوالي پر لارو چارو خبرې وکړي. په تېره بیا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به د ورېښمو پر نوې لارې چې د افغانستان او پاکستان اقتصاد د مرکزي او جنوبي آسیا له نورو هیوادونو سره تړي ډېر تاکید وکړي. دغې پروژې ته په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګېدو په برخه کې د اوږدمهاله پلان د یوې برخې په توګه کتل کېږي. د فرانس پرس په وینا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو د مرستو سره سره دا هیواد تر اوسه یو د نړۍ وروسته پاتې هیواد ګڼل کېږي. طالبانو هم د دې هیواد د امن او ثبات په وړاندې لویې ستونزې راولاړې کړې دي. د ناامنۍ وروستۍ بېلګې په کابل کې د بهرنیو ځواکونو په کتار حمله وه چې د دیارلسو بهرنیو پوځیانو او ټیکهدارانو په شمول اوولس تنه پکې ووژل شول. پاکستان چې د طالبانو د وخت د رژیم اصلي ملاتړی بلل کېږي، په وروستیو کې د کابل او واشنګټن لخوا پرې د تورونو لړۍ تیزه شوې چې په دې هیواد کې په ګډوډیو کې د سخت دریځو وسلوالو ملاتړ کوي. کلینټن تېره اونۍ ویلي وو چې متحده ایالات له افغان حکومت سره کار کوي څو دا یقیني کړي چې د افغانستان ټول ګاونډیان د دې هیواد د امن او ثبات په ټینګښت او د سیاسي روغې جوړې د هلو ځلو په برخه کې په خپلو ژمنو وفا وکړي. کلینټن افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته واشنګټن ته له ستنېدو سره سم کانګرس ته په وینا کې وویل چې پر دغې مسلې به چې کله دا راتلونکې اونۍ د افغانستان په اړه د سیمې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د استنبول په غونډه کې برخه اخلي ډېر تمرکز وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
په افغانستان کې د مدني ټولنې د پیاوړتیا په مقصد د توانایي په نوم یو نوی پروګرام ترتیب شو. دا پروګرام به د بریتانیې، ډنمارک، ناروې او سویډن د هیوادونو په مالي او تخنیکي مرسته په څلورو کلونو کې په ولایتونو او ولسوالیو کې پلی شي. مسؤلینو وویل د دې پروګرام له لارې به مدني ټولنې، ځوانان او ښځې د دې صلاحیت عمومي چې دولت ته مشورې ورکړي، د فساد مخه ونیسي او د هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
په افغانستان کې به د مدني ټولنې د پیاوړتیا پروګرام د 15 میلیونو ډالرو په لګښت په څلورو کلونو کې له کابل څخه بهر په ولایتونو او ولسوالیو کې پلی شي. د دې پروګرام جوړېدل د دوشنبه په ورځ په کابل کې د برتانیې، ډنمارک، ناروې او سویډن د سفارتونو د سفیرانو او استازو لخوا په رسمي توګه په یوې خبري ناسته کې اعلان شول. د توانایي د پروګرام اجرایوي رئیس عبدالبصیر د پروګرام په حق له وویل
مؤسسات جامعه مدنی را در قسمت ظرفیتشان به قسمت
دا پروگرام به مدنی ټولنې د ظرفیتونو په لوړولو، عدالت غوښتنې، د دولتي ارګانونو د حساب ورکونې او شفافیت په برخه کې غښتلې کړي. دا پروگرام په 5 برخو یعنی د بشر د حقوقو، عدالت غوښتنې، سولې، د فساد پر ضد مبارزې او د مطبوعاتو په برخه کې له مدنی ټولنو او نورو ملکی بنیادونو سره مرستې وکړي.
عبدالبصیر وویل د دې پروګرام ټول مالی او تخنیکی چارې به په دوو لومړیو کلونو کې د برطانیې لخوا څارل کیږي او له هغې وروسته به افغانانو ته وسپارل شي. مسؤلینو وویل د افغانستان د مدني ټولنې د ظرفیتونو د لوړولو پروګرام چې د توانایي په نوم یاد شوی د 2012 میلادي کال په نیمایي کې به په ولایتونو او ولسوالیو کې پیل شي. د برطانیې د حکومت استازی اندریو میکل وویل چې افغان مدني ټولنه باید د دې ظرفیت ومومي چې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو موټی شي. ده وویل
The likely civil society organizations that will benefit from funding willing
د مدني ټولنې دا سازمان چې په وی پنګ به تمویل شي په دې کې به غیر دولتي موسسې خیریه موسسې او ملکی ادارې شامل وي. موږ هڅه کوو هغوی چې په دې موسسو کې شاملېږي ټول افغانان وي د دوی نظریات او افکار به واورېدل شي. هیله ده دا کار په افغانستان کې یوې اغېزمنې دیموکراسۍ ته چې حق دی لازمه زمینه برابره کړي.
د دنمارک سفیر رینی دینسن وویل چې په هیواد کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو لړۍ روانه ده او هیله ده چې دا پروګرام د خلکو ذهن دې ته آماده کړي چې پوره مرسته ورسره وکړي. مسؤلینو دا هم وویل په افغانستان کې په وروستیو لسو کلونو کې په دې برخه کې پرمختګونه شوي خو کافي نه دي. دوی وویل د افغانستان د نفوسو 15% له ځوانانو جوړه ده خو د بیا رغونې او پرمختګ په برخو کې ورڅخه لازمه ګټه نه ده اخیستل شوې او دا پروګرام به دا زمینې برابرې کړي چې ټول افغانان په هیواد کې په سوله او پرمختګ کې برخه واخلي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام ترو بجو په منځنۍ چپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدئ شي. آزادی رادیو په انټرنیټ کې هم په یاد لرئ آزادی رادیو .com او یا هم آزادی رادیو .org کې موندل شي. او سم په روانه خبری مجله کې ورسته راپور الماس بیگ اتمبایوف نن د قرغیزستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو. په دغه انتخاباتو کې چې له قدرته د پخانی ولسمشر کورمان بیگ باکیوف لری کیدو یو نیم کال وروسته په دې هیواد کې ترسره شول. دوه نورو مخکښو کاندیدانو خبرداري ورکړې چې پلویان به واټونو تر اوزی او د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې به اعتراضونه څرګند کړي. نړیوالو څارونکو په محتاطانه ډول دغه انتخابات تایید کړي خو د یو شمیر بې نظمیو یادونه هم کړی ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د ریپورت غټکی نوریاس نوری راوړی.
د قرغیزستان په خوانی صدر اعظم الماس بیگ باقیف بچ د تیر یکشن بی د ورځې په انتخاباتو کې د پام وړ رایې ګټلې د دې هیواد راتلونکی ولسمشر وي. په دې اړه شک کېده چې 55 کلن اتمبایف به وکولی شي د ټولو رایو په سلو کڅه باندې 50 برخه وګټي څو ځان بریالی اعلان کړي او په دې توګه په هیواد کې د دوهم ځلي انتخاباتو مخه ونیسي. خو د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون رئیس تویګونالی عبدالرحیم نن په بشکک کې په یوې خبري غونډه کې اتمبایف د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ او ویل چې هغه په سلو کې څه باندې 3 رایې ګټلې دي. په قرغیزستان کې تیر یکشنبه د ورځې انتخابات یو نیم کال وروسته له هغې ترسره شول چې دا هیواد د پخواني ولسمشر کورمان بیگ باقیف له لرې کېدو دوه میاشتې وروسته په فرقهیي شخړو کې ښکېل شو. د هیواد په جنوبي برخه کې د قرغیزیانو او ازبکانو ترمنځ په راپورته شوي تاوتریخوالي کې نږدې 1500 کسان ووژل شول. دغه راز دا انتخابات د منځنۍ آسیا په دې هیواد کې چې پارلماني سیستم یې جاري کړی لومړنۍ سیاسي تجربه ده. اتمبایوف نن خبرلاند ته وویل دی به ټول هغه کسان زندانی کړي چې د فرقهیي تاوتریخوالي او د سیمه ییزو اختلافاتو مسؤل بلل کیږي. هغه وویل سیاست باید په ډیالوګ تعریف شي نه په شخړو، څو په قرغیزستان کې د سولې یو نوی باب پرانستل شي.
زه غواړم چې موږ سره له اوسه له خبرو اترو کار واخلو، لکه هغه څه چې اروپایان پر مخ وړي. موږ ته پکار ده چې ټول مسایل په سوله ییز ډول د خبرو اترو له لارې حل کړو، څو نور انقلابونو ته اړتیا پیدا نه شي، څو یو سوله ییز او آرام هیواد ولرو. که څه هم د قرغیزستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ځینو سرغړونو او بې نظمیو راپورونه ورکړل شوي، خو د انتخاباتو چارواکو ویلي چې دغه سرغړونې په هغه حد کې نه دي چې د انتخاباتو په وروستۍ نتیجې دې اغیز وکړي. نړیوالو څارونکو د ګډو ګټو هیوادونو او د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان کتونکو دواړو نن په محتاطانه ډول د قرغزستان انتخابات تایید کړل. دوی که څه هم دا ومنله چې په دغو انتخاباتو کې ځینې بې نظمۍ لیدل شوي، خو د دې هیواد له چارواکو غواړي چې د راتلونکو انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره تیاری ونیسي. په دغو انتخاباتو کې چې 1400 کسانو ځانونه کاندید کړي وو، په 1600 مستحق رایه ورکوونکو ګډون کړی دی. د قرغزستان د پارلمان پخوانی رئیس ادا خان مادماروف چې د هغه اصلي چې د اتمبایوف اصلي رقیب ګڼل کېده، په 1400 رایه خپلې کړې دي. هغه او نورو کاندیدانو تر اوسه خپله ماته نه ده منلې او ځینو یې خبرداری ورکړی چې ممکن پلویان یې واټونو ته راووزي او د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې خپل اعتراضونه څرګند کړي.
The owner